او احتمالي نتایج به چوي د چارو له شنون کی سمې یوسفزی سره ما خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دوهې او استانبول د خبرو او پریکړو ترمنځ توپیر څه و.
زه فکر کوم په دوحه کې چې کوم مذاکرات وشو هغلته یو په لیکلې بڼه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو قرارداد ورته وایي یا تفاهم ورته وایي هغه امضا شولو او د هغې تفاهم نامه چې دوی امضا کړله هغې بیا د استانبول خبرو ته دروازه پرانستله او په استانبول کې چې کوم خبرې کېدې د هغه بنیاد او د هغه موضوع او د هغه هدف و همغه د قطر په خبرو کې چې کوم پریکړې شوې وې د هغه د عملي کولو لارې چارې وې. نو دا یو ډول دغه تفسیر دی همغه د قطر د تړون ده یا قرارداد چې شوی ده او په هغو کې اول شک دا و چې یو میکانیزم به جوړېږي او اول شرط دا و او دوی دواړه طرفونه په ترکیه کې همدغه میکانیزم د جوړښت په اړه باندې څنګه به عملي کوو څنګه به غوښنه نظارت کوو.
خو بیا هم میکانیزم جوړ نه شو کنه؟
میکانیزم جوړ نه شو، میکانیزم باندې یو تفاهم رامنځته نه شو. دوه دوه طرفونو ترمنځ فاصله موجوده و او فضا هم داسې ډیره مناسبه نه و. بل اخره اخر خبر دا ده چې دغه تاریخوالی باوجود ده اوس به دوی بیا په شپږم تاریخ په استانبول کې جوړیږي تر څو دغه میکانیزم ته یو اخري لار او ایجنډا او طریقه کار پیدا کړي.
په یو اونۍ کې بیا هغه په نوومبر په شپږمه باندې دوی بیا یو ځل سره راټولېږي په استانبول کې. فکر کوم دا ځل بیا هم خبرې کوي. نو دا ځل بل دواړو خواوو څوک په خبرو کې ګډون کوي او کوم صلاحیتونه بلري؟ ځکه چې اوس خو د طالبانو له لوري د کورنیو چارو وزارت معین هلته تللی و، بل ځل به با صلاحیته چارواکي وي.
دوه کې چې کوم خبرې وشوي هغه د وزیرانو په ساته باندې وي، ممکن تغیر او تبدیل په حیاتونو کې راشي، خو بل اخر دا د خبرې دي چې ډېر وګړي خبرې دي او ډېر وخت نیسي. نو دې عمل دواړه طرفونه هغه څوک د مذاکرات تر لیږي چې دوی فکر کوي چې وخت هم لري ورته فرصت هم لري ورته که تغیر او تبدیل په حیات په جوړښت کې راځي هم دواړه طرفونو اصلي موضوع به همغه وي. او زه فکر نه کوم چې ډېر زیات تغیر او تبدیل د حیاتونو په جوړښت کې پاینده کې راشي.
نو صلاحیتونه به لري د نوې پلاوی
تاسو ګورئ چې افغانستان د پاکستان پالیسی د پاکستان د پوز ولاس کې دا اوس دا وخول کیږي چې پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ټول د افغانستان طالبانو متعلق پالیسی تعقیبوي او فرمخ بیایي. همدا ډول په افغانستان کې ظاهر خبره ده هلته کندهار کې طالبانو مشر شیخ احمد الله اخندزاده اصلي پالیسی ساز او د امرونو صادرون کوي. دا نو زه فکر کوم چې د هرې ستاتي مذاکرات کیږي کبه کې وزیران وي یا معینان وي، خو بل اخر هم دواړه طرفونه به ضرورت لري چې خپل تصامیمو د نیولو له مراکز سره په ارتباط کې وي.
مننه. د دواړو هیوادونو ترمنځ خو د اوس اوربند پر ځای پاتې دی. یوسف صاحب، ستاسو له نظره اوربند ته یا دغه اوسنی وضعیت ته اصلي ګواښ شته که شته څه شی دی دا ګواښ؟
زه فکر کوم چې پاکستان داسې فکر کولو چې په افغانستان کې په بریدونو کولو سره به دوی د مذاکراتو په میدان کې یو څه ترلاسه کړي او فشار به واچوي، سره د دې چې په دغه دوران کې مذاکرات روان وو بریدونه نه کېدلو. خو بیا هم د پاکستاني مقاماتو یو شمیر وزیرانو توهینامیز خبرې دا په دې معنی وي چې دوی غوښتلو د مذاکراتو په میز باندې طالبانو فشار واچوي. خو زه فکر کوم چې پاکستان ته به هم دوباره بیا د جګړې میدان ته تګ یو اسانه پریکړه نه وي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو تر ټولو بدبخته عنصر دا ده چې ټي ټي پي که برید کوي یا ستر برید ترسره کوي، نو هغه د مذاکرات او د تفاهم چې جوړیږي هغه له منځه وړي. یعنی یو پرکیش موجود ده، بنیادی حال هم راوستل ناممکن ده او اسانه کار نه ده. خو بیا هم دواړه طرفونه د قطر او ترکیه او ممکن په اخر کې امریکایان هم د مسایلو کې یو څه مداخله وکړي، لکه څنګه چې استانبول کې معلوم شو په لومړی کې تا پاکستانی هیات لدی قوت او روبو د ادب سره راغلی و. هم دایوي ایجنډا خبري کولې چې ټي ټي پی بریدونه باید پاکستان افغان طالبان ودروي. او بیا وروسته معلومه شو چې قطریانو یو څه مداخله وکړه او د پاکستان دریزه نرم کړو. ځکه په ابتدا کې دوی بل هیڅ خبر اوریدل نه غوښتل او همدا یو مطالبه و چې په پاکستان کې د ټي ټي پی د بریدونو مسولیت د افغان طالبانو یا اسلامي امارت په غاړه ده او د دوی مسولیت چې دا ودروي.
د چارو شنونکي سمي یوسف زایو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
نن شلم ورځ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني ترانزیتي لارې د دواړو هیوادونو د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته تړل شوې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي د دې لارو له بندېدو وروسته په بازارونو کې د درملو، ځینو خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي.
نن شلم ورځ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې تړلې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي له دې امله په بازارونو کې د درملو، یو شمیر خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل د کاتنو سیمه اوسیدونکو خالدي جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل
نه خود لوبیا وریجه د نه خود د دې قیمتونه لوړې شوې دي. اصلونه تر 50 پورې فرق کړی دی. نو موږ چې په پښتنه کې د کندارانو چې ولوم د دې قیمتونه لوړ کړي وای چې لارې بندې دي ځکه دا شان د پاکستان ناراضي.
د کابل د کارتې پروان په سیمه کې د یو درملتون خاون سمیم بیا وای درمل هم ګران شوې دي.
رازی که امی ترای پاکستان بند شده نگه دوای پاکستان
تا چلاری ترل شوی یا پاکستانی در مل نرازی نو قیمت شوی او ان نپیدا کی گی
قیمتم شده.
در ساختمانی موادو پزنگری دوال سمنتو پا عده هم هم در خبره کی گی. کابل که در او ساختمانی شرکت مسئول مصور سمری آزادی رادیو تا وویل
سیمنٹ چې په ساختمانونو کې ډیر زیات استفاده کیږي دا په افغانستان کې تولیدات شته او ایران هم شرکتونه راوړل ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنٹ د پاکستان نه راتل. په دې ورځو کې سیمنٹ تقریبا کوي چې 25% باید نه مخکې و دغه نه جک شوی دی. دا سویلو چې کار وکړي سیمنٹ په 400 ول مخکې دی نه چې لار بند شي اوس $500 باندې فیټون سیمنٹ په افغانستان کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هم د خبره مانی وای دوی په بدیلو لارو کار کوي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جنل کوزی جمعه د اکتوبر په 10 ازادي رادیو ته وویل
لارې بند دي. د پاکستان سره ټول تجارت راکړه ورکړه زمونږ بند شوی دی. ترانزیت او هر څه او تاثیرات منفی دي په بازار باندې. د کې شک نشته چې پاکستان سیمنٹ راتل، ساختماني مواد، دوا راتل، دارنګ اوریجی حبوبات او پزن لوبیا او نخود باز شان دا ټول قیمت شول. اما دا بیرته به یو عادی نورمال حالت تجهیز کچې مجبوری وګ چې دا نور زنا مواد راوړو. دا اوس تلاشونه موجود دي، هلي ځل موجود دي چې مرکزی اساس سره خبرې وکړو.
خغله الکوزی وای د لارو پرانستل د دوی له هڅو پورته خبره ده او د حکومتونو په کچه خبرو پورې اړه لري. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 10 د شپې نه وخت له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې. د طالبانو حکومت دا نښتې انتقامي بللې وی ویلي و چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي. که څه هم د اکتوبر په 13 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ اوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نوي شوي. د دې وزارت وایان طاهر حسین اندرابی د اکتوبر په 13 په خپل اونیس کانفرنس کې ویلی و چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي نانندرې ډېری وخت د لارو د بندېدو لامل شوي چې له امله یې سوداګر او هم عام خلک زیانمن شوي دي. اوس ولیدل شي چې استانبول کې د دواړو لوریو خوا د اوربند د دوام تر پرېکړې وروسته به دا لارې کله پرانیستل شي.
facebook.com/azadiradio او د هم د خبرونې ورستای راپور. نن د اکتوبر 13 د خارونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام UN Habitat وایي چې د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالو سیمو کې د ژوند د فرصتونو په کمېدو سره د افغانستان ښارونه مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي.
کشمیر خان د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د یوې څوارلس کسیزې کورنۍ مشر دی. دی په پاکستان کې له څو لسیزو ژوند کولو وروسته څلور میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل شوی او اوس د افغانستان د پلازمېنې کابل په اتمه ناحیه کې په یوه کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړو بیو ته یې له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې دوه کاله مخکې د سختې زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دی هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیاده داخل شهر کې یکه از مشکلات هم دی نه کې بیکاري
په ښار دننه ستونزې ډېرې دي. یوه ستونزه بیکاري ده چې دنده نه موندل کېږي که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته. د کور کرایه بله ستونزه ده. بل خوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمه توګه ورته رسېدنه نه کېږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالی د دې ښار اوسېدونکي هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار یوې اوسېدونکي چې نوې غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
اخیرا از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک
طرف هوایی په دې وروستیو کې له یوې خوا په هرات کې زلزلې وسوې او له بلې خوا له بده مرغه کډوال له ایران او راوشړل سول. ښار کې بېساري ګڼه ګوڼه ډېره سوې ده. یعنې کله چې موږ غواړو له ښار څخه د موټر په واسطه بل چیرې ولاړ سو هغه لاره چې پخوا لس دقیقې وخت نیوه اوس پنځه څلوېښت دقیقې وخت نیسي. ترافیکي ګڼه ګوڼې ګډوډي رامنځته کړې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات د افغانستان څانګه وایي چې د کډوالو بېرته راستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمېدو سره د افغانستان ښارونه د میلیونونو کسانو لپاره په کورونو او د هیلې په ځای بدل شوي. د دې سازمان په ټکو دا ښارونه د مخ په زیاتېدونکو اړتیاوو پوره کولو ته چمتو نه دي. یو ان هبیتات د جمعې په ورځ د اکتوبر په یو دېرشمه د ښارونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د دوامداره او پراخو ښارونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. د اکتوبر یو دېرشمه د ښارونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کېږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول، د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه، سوکاله، دوامداره او ټول شموله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللی دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بې ځایه کېدو او له بېلابېلو هېوادونو د کډوالو بېرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات مخکې هم ویلي وو چې په ښارونو کې د راستنېدونکو میشتېدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډیری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې میشتېدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان ښاري ګڼه ګوڼه یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د ښاري کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل.
تراکم نفوس و ضعف فرهنګ شهرنشینی یک چالش دو قطبي است.
له یوې خوا د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ ښارونه د نه استوګنې وړ ځایونو باندې بدل کړي، له بلې خوا د ښاري او له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو کې د ژوند د آدابو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړی دی. حل لاره دا ده چې ولایتونو کې پیاوړي ښارونه جوړ شي چې دا به په لویو مرکزونو فشارونه کم کړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې د ژوند شرایط ان د بېلابېلو اندېښمنونکو ستونزو د رامنځته کېدو لامل بللی و. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام د مارچ په دېرشمه د کثافاتو د صفر کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په ګڼ مېشتو او غیر رسمي ښاري سیمو کې یوه جدي ننګونه ده او له پامه غورځولې د عامه روغتیا لپاره خطر پېښوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو راپور کې ویلي وو چې په دې هېواد کې د اوبو سرچینو د کمښت له امله 9% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. د اوچا په ټکو دې کمښت روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د ښاري ککړو اوبو مدیریت یې یوه جدي ننګونه ګرځولې او د ساري ناروغیو خطر زیات کړی دی. د یادونه ده چې افغانستان په دې وروستیو لسیزو کې د جګړو په ګډون د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له امله د کډوالۍ او بې ځایه کېدو پراخې څپې تجربه کړې چې له امله یې ډیری خلک په ځانګړي ډول د اویومې لسیزې له کورنیو شخړو وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې له خپلو سیمو څخه کابل او د افغانستان نورو لویو ښارونو ته بې ځایه سوي دي. ډیری کورنۍ چې له بېلابېلو ولایتونو لویو ښارونو ته په ځانګړي ډول کابل ته کډه سوي تل د اسانتیاوو او خدمتونو نشتوالي، په ځانګړي ډول روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی خپلو اصلي سیمو ته د نه ستنېدو لاملونه ښیي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلا و احترامات مقبول کی قدر من او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغ واس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خوږ زکون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتن وی درنو کول لی زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیڅ مر استاس دنن رزی درس مضمون د افغان مشور مرمن اور بنته او د حقی د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمر دکران هیوا د افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ ستنه کې موږ تاسو اتلی افغاني قهرمان مېرمنې او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلی زړوري افغاني مېرمنې په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوستر پای پر سر ملکي وکړي او ورسره زده کړئ. درنه او ګلالي زده کوونکو دا تر څنګ چې موږ تاسو لولو نه یوازې دا چې موږ تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصلو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړې وي او د کوم حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زکون کوم مخکې له دې چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټول خوږه او ګللی زکون کو سه هیله لرم چې باید د خپل ځانو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکون کو هیله د تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود او سیږي اوس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې سم تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. چې مېرمن کبرا نورزی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک و؟ مېرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زکون کول ولو چې مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینې وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و، په کوم کال کې زیږیدلې و؟ زیږیدنه په 1932 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1983 کال کابل کې. یعنې مېرمن کبرا نورزی په 1932 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او هم چنان په 1983 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنې په کوم ښار کې چې زیږیدلې و په هماغه ښار کې خپل سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زکون کو موږ ویل چې مېرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي؟ نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلری زکونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیر کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړې په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوې ده. درنو ګلری زکونکو مېرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په کندهار کې تیر کړی دی او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او درې ورونه درلودل چې دوی په یوه باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالۍ په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهوره ښوونځي وه د میرمن نور لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالۍ په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځیو له جملو څخه وه. او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په عالي نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساینس څانګې پای ته ورسول او همچنان په عالي نمرو ترلاسه کولو سره د ساینس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لیدلو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولي دي، نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لومړنی افغان مدیر وه. مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولته نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و. یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپله د کتابتون پراختیا و. یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه. او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو او هم سمنالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولته نسوان او د نسوان د موسسې مشري هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دی خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه ولولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولولستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. ولولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون غړی و. په دې دربشکسیزه کمیسون کې وازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردګ غریبه. یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه دروشکسیزه کمیسون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود. د هغو دوه شوزه له جملو څخه یو پخپله کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردګ و. چې د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوه. مېرمن کوبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړله، چې په دې موسسې کې دوی د سواد زده کړې یعنی سواد موزی د ماشومانو لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې دا یې له سترو فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لویې جرګې غړې وه. مېرمن کوبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لویې جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې یې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت کې هم تعهدات ایښودل کې یې برخه واخیستله. درنو کولای شئ د کونکو تر دې ځای پر خموږ او تاسو مېرمن کوبرا نورزی و پیژندل، د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل، چې مېرمن کوبرا نورزی څوک و، په کوم کال کې زیږیدلې و، په کوم کال کې وفات شوې و، څومره ورونه څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کوم ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې، او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د مېرمن کوبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لولو، چې شخصي ژوند یې سره کم و او کوم میراث یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته پرېښی دی. کوبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هېواد خدمت ته وقف کړه. مېرمن کوبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کوبرا نورزی او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په ښار کې پایته ورسوه. مېرمن کوبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربېره هم چنان د ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم مېرمن کوبرا نورزی تسلیم نسوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې سوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. مېرمن کوبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات سوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې مېرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پریشد. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي، چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. مېرمن کوبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه مېرمنه باید د خپل ګران هېواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي، او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. مېرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی مېرمن کوبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تېر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تېر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې مېرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منده یم چې یو څه به مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکهله و احترامات می قبول کی قدرمن او درنا زکون کو یوزر به هم تاسو ټول تشرغلاس مم درن وزیر درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او خواجه زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چم بم پتنې درنا او کل لیست کون کله کسرنګ چیز مرسته سو دنن وزیر درسی مضمون د افغان مشهور مرمن او اړوندې د افغان مشهور مرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. خوشحال کل لیست کون کوز مرسته سو دنن وزیر درسی موضوع د یو داسې افغان مرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان مرمنې د خپل سحری یا هم چهره له عمل څخه وکول سپی نه وزیر د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو د دغه افغان مرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له یې بشپړ معلومات ترلاسه کو چې څوک و چیرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپل سحری له عمل څخه وکول سپی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوږه ګلالۍ زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو وترې استفاده کوئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریک کوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت ګلۍ د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلۍ نوم د خپلو خپلوانو قریبانو او د یو چا څخه اورېدلې وي خو شاید د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلۍ د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1922 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپله په 1922 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1980 لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو او ګلالۍ زده کوونکو کله چې په 1980 کال د دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلۍ مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبوره شوله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل سول د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه سول نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلۍ سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق یې وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1944 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1944 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو تر څو دی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کوم کیمپونه کې دی د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکري خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کېږي. د شربت کلي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکري افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کلي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د ده ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنې کله چې دغه ماکري دغه عکس د میرمن شربت کلي د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکونکو، لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت کله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکري د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکري د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وو ته ونه شي. یعنې کله چې میرمن شربت کله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت وه یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارنو ته خپل مخ وښیي. یعنی درنو زکونکو، کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ شي چې شنې سترګې لري، په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنې کله چې درنو زده کوونکو، ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده، چې دغه مهال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنې دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنې کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشت وه، دوهم ځل یې د شربت ګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېیم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 15 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنې دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه، په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت کله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو نه ده. هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول نو دویم ځل لپاره د دې دا عکس بیا خپور شو، او هم چې نن دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک 25مه کلیزه و د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و اینی درنوز د کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو. په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماش وو، په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق له باندې څېړنې وسپلې ترڅو میرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق له معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټلویزیوني مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق له معلومات پیدا کول غوښتل. او هم چنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلی د یوې میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستې. اینه کله چې میرمن شربت ګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستې و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلی دا عکس پاخستان نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر اسول نو میرمن شربت ګلی ته ویل دا ښه کار نه دی شي اوسو کچیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل د خوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت ګلی څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګلی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او هم چنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
Mata jam dasro laban gabin rakh mata chedin rakh osmane gard mata chedin rakh osmane gard mata jam dasro laban gabin rakh ma Mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat samusapar ta dahijran wahaliya samusapar ta dahijran wahaliya mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasola pon gavin rak mata sheden rak osmane gar mata sheden rak osmane gar sasagar baba dhara